نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. وسبمون ده سورة المنافقون تفسير كو ده آية نمبر 7 نواخلا ده آية نمبر 11 پوري. مخکې چې کوم آیتونه دي نو د هغې تعلق دی د یوې خاص واقعې سره، لکه ما چې تاسو ته ویلي وو چې د غزوة بنو مستلق واپسۍ باندې دا واقعه پیش راغلی وه. او تاسو ته پته ده چې غزوة بنو مستلق څه وه؟ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع میلاو شوې وه د احد نه پس، یعنی د جنگ احد نه پس، ځینې قبایل ته پته ولګېده چې مسلمانانو خو وبایلله، نو اوس چې کله موږ ته موقع میلاو شي نو موږ به په دې باندې حمله وکړو او لوټ مار به وکړو. نو هغوی د لوټ مار سوچ وکړو، بله څه مسله نه وه د هغوی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره داسې جاسوسان وو چې هغوی هم ختیز وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته لګېدلې وه چې دا خلک حمله کول واله دي. د دې نه مخکې چې هغوی راغلی وې، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغوی پسې لاړل د حملې کولو دپاره. او دا ډېر آسان کار و، ځکه چې هغوی بې خبره وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی فتح کړل او قیدیان هم جوړ کړل. حضرت جویریه رضی الله عنها د یو سردار لور وه، او د هغې سره بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح کړی و، او د هغې په وجه یې د هغې ټول قیدیان پرېښودي وو، ټول مسلمانان شوي وو. او په دې غزوه بنو مستلق کې دا واقعه شوي وه کومه چې موږ ویلي والیو، او واقعه افک هم په دې دوران کې شوي وه په واپسۍ کې. اوله موږ ګورو چې عبدالله بن ابی څوک وو؟ هغه د خزرج قبیلې نه وو او د سردارانو نه وو، او ډېر زیات عزتمند وو. خلکو هغه خپل بادشاه جوړوو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه ته د هجرت کولو نه مخکې ټول په دې خبره متفق وو چې هم دی به زموږ بادشاه جوړیږي، او د هغو دپاره یې د تاج انتظام هم کړی وو. تاج تیار شوی وو، صرف د تاج د ایښودو تقریب پاتې وو، یعنی تاج پوشی پاتې وه، او په هغې کې به هغو ته تاج په سر ایښودی کېدو. لیکن د دې نه مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی مدینې ته، او هغه بې تاجه بادشاه جوړ شو د مدینه. په مدینه کې دوه قبیلې وې په هغه وخت، یوه اوس قبیله وه او بله خزرج. اوس لږ وړوکې قبیله وه او خزرج غټه قبیله وه. او د یوې غټې قبیلې سردار جوړېدل او دومره اوچت مقام ته رسېدل څه وړه خبره نه وه، او د هغو د خبرې به ډېر غټ اثر وو په خلکو باندې، یعنی خلکو به د هغو خبره ډېره زر منله. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی د دو په مقابله کې، نو د هغه وخت نه ورسره د دو حسد شروع شو. ټولو خلکو اسلام راوړو، نو دو هم راوړو، ځکه چې بله سلاره ورسره نه وه، صبح یې کول. لیکن دا حب جاه چې وي د کرسۍ محبت، نو دا انسان د سوکار قابل پاتې نه کړي، د پوزیشن محبت چې ما ته دا پوزیشن میلاو شي. او هم دا وجوه چې هغو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ټولو نه زیاته دشمني کوله، ځکه چې د هغو د لاس نه بادشاهي لاړه. او موږ ډېر داسې واقعات په سیرت کې ګورو چې ډېرو خلکو په دې وجه اسلام نه و قبول کړی، چې کچری موږ دا قبول کړو نو زموږ نه به سرداری لاړ شي، پوزیشنز به رانه لاړ شي، مرتبه به مو ختمه شي، نو هغوی اسلام رانه وړو. حالانکه په اسلام باندې ښه پوهه شوي وو، او دا ورته پته وه چې دا صحیح دین دی. او په دې خلکو کې قیصری روم هم وو، لوی لوی نور غټ خلک هم وو، ابو طالب هم ښه پوهه وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. هغو دا چرته نه وویلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله دروغجن دی، لیکن زما چې کوم مقام دی او شاته چې زما کوم ابا و اجداد دی او دا غي دین دی، نو خلق بس وایي چې دوی د خپل پلار نیکو دین پرېښودو، دا غیرت ورله ورغی. نو حبجاه انسان کوم خوا رسوي، او نن هم دا حبجاه د انسان د ایمان صفایه کوي، یعنی ایمان ختموي. چې حبجاه راشي نو بنده وایي چې بس دا پوزیشن راته میلاو شوی چې زو په پا پاور کې راشم چې طاقت وي راسره، زما په لاس کې دا پکار دی چې زما نوم یي. نو دا پوزیشن په نیتونو کې فطور پیدا کوي. د پوزیشن دا خواهش چې دی دا د بنده نیت خالص نه پرېږدي، چې دا د الله د پاره وي، بیا هغه د پوزیشن د پاره وي او هغه هر څه بیا ضایع شي. د عبدالله بن ابی هم دغه حال و. دا واقعه چې دا په ترمذی کې راغلی ده، او دا واقعه چا نریټ کړی ده؟ ماشومانو، او هغوی په دې کې ډېر غټ کردار ادا کړی دی. دا د 9 کال واړو کستاسو په کورونو کې هم د دې عمر واړو وي، نو هغوی ته دا واقعه بیان کړی. او د دې ماشوم نوم دی زید بن ارقم. اوس زید بن ارقم دا واقعه بیانوي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یوه غزوه باندې تللي وو، او زموږ سره سو کلیوال خلک هم وو. موږ د اوبو د اخیستو دپاره د یو بل نه مخکې کېدو، یعنی واپس روان دي. په یو ځای کې کوهی وو، او هلته دوی ټول جمع شوي دي، او ټول د یو بل نه مخکې کېږي په اوبو ډکولو کې. او کلیوال زموږ نه مخکې کېدل. یو کلیوال د خپل صحاب نه مخکې ورسېدو، هغه حوض ډک کړو، او د هغې نه چاپېری کاڼي کېښودل، او په هغې یې سرمنه وغوړوله تر دې چې د هغې اصحاب راغلل. د انصارو نه یو سړی هغه کلیوال طرف ته لاړو، هغو خپل اوخله د اوبو ورکولو دپاره رسۍ پرېښوده، لیکن کلیوال خپله قبضه نه پرېښوده، یعنی هغو اوبو جمع کړي وې، او د هغې نه یې چاپېره کاڼي ښودي دي، او د خپلو خلکو انتظار یې کوو چې زما ملګري راشي. دې نه مهاجرین نه وو، او یو انصاري خپل اوخله اوبو ورکول غوښتل، لیکن کلیوال نه غوښتل چې د هغو اوخ اوبوس کی. انصاری هغه کاڼي لري کړل، او کلیوال یو لور راواخیستو، او د هغه انصاری سری پرې ووهو، او د هغو سری مات کړو. هغه انصاری د عبدالله بن ابی د ملګرو نه وو. هغه لاړو، او عبدالله بن ابی ته یې ټوله قصه وکړه. عبدالله بن ابی سخت غصه شو. هغه وویل چې کوم خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دي، نو په دوی باندې تاسو د هغه په وخته پورې خرچ مه کوئ چې تر څو پورې هغوی د دونه نه وي تښتېدلي، یعنی تاسو وشړی دي، تاسو خرچ کوئ، نو ځکه خو دوی د دو سره دي. بیا عبدالله بن ابی وی، او چې کله دا خلک د محمد د پاسي، نو هغه وخت دوی له خوراک ورکړی، یعنی چې دا اصحاب هغه وخت خوراک وخوري، یعنی کوم خلک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به جمع کېدل د خوراک په وخت کې، نو هغه وخت خوراک راوړی. بیا عبدالله بن ابی خپلو ملګرو ته ویل چې که اوس چری مونږ مدینه ته واپس لاړ شو، نو په تاسو کې به عزت والا ذلت والا وشړي. دا هغو خپلو خلکو ته ووی، او هغو چې کومې خبرې وکړې، نو په هغې کې دا خبره هم وه چې دا ټول آفت تاسو په خپله په خپل سر اخیستی دی. تاسو دوی په خپل ښار کې آباد کړي دي، یعنی خپل مال کې، یعنی په خپل مال کې مو ورله نیمه حصه ورکړې ده. که چېرې تاسو د دې مالی امداد نه کوئ، نو دوی به تنګ شي، او په خپله به مدینه پرېږدي. تاسو ته څه ضرورت دی؟ بیا هغوی چې د دې داسې مثال دی، استغفر الله، لکه چې تاسو خپل سپی د خپل لاسه غټ او تازه کړی، او بیا هغه تاسو اخري، یعنی اوس تاسو ګورئ دغه خبرو ته چې هغه سوایي. او د الله قسم، زموږ او د دې قریشو مثال داسې دی لکه چا چې ویلي دي، دا ما چې تاسو ته کومه خبره وکړه چې خپل سپی بنده د خپل لاسه غټ او تازه کړي، بیا هغوی چې کله مونږ مدینه ته واپس لاړ شو، نو په مونږ کې چې څوک عزت والا دي، نو هغوی به دا ذلیل خلک وباسي. نو دا ټول لکچر هغو په ولاړه باندې ورکړو. اوس زید بن ارقم یو وړوکی ماشوم وو، او ګورئ چې کله یو وړوکی ماشوم وي په یو مجلس کې، نو هغو ته د چا دومره فکر نه وي، د هغوی دا خیال نه وي چې دا وړوکی به خبرې واوري او بل چا ته به ووایي. نو هغو دا ټولې خبرې اورېدې. حضرت عمر رضی الله عنه هم وو هغه وخت. نو هغه وړوکی لاړو او خپل ترو ته ټوله خبره وکړه چې ما دغه شان خبره واورېده، او هغو داسې خبرې وکړې. نو زید بن ارقم وایي چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره سور وم شاته، ما د عبدالله بن ابی خبره خپل ترو ته وکړه، او هغه دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبد الله بن ابی راوخته او د دین مخکی و بل واقع شوی وا او دا غینه مونږ ته پته لګی چې حضرت عمر رضی الله عنه هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناس و چې په کوم وخت باندې د زید بن ارقم تر راغی او دا خبره یې کوله. حضرت عمر رضی الله عنه له داسې غصه ورغله، هغوی چې یا رسول الله بېشکه تاسو عباد بن بشر له اجازت ورکړئ چې هغه لاړ شي او د دې منافق سر والوزوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په خلکو کې به دا خبره مشهوره شي چې محمد د خپلو ملګرو سرونه الوزوي او دا صحیح کار نه دی، ځای لاړ شي او خلکو ته اعلان وکړئ چې مونږ روانیږو، او چې عبدالله بن ابی ته پته ولګېده چې زما د خبرو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته لګېدلې ده، نو هغه فکرمند شو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محفل کې حاضر شو او ډیر معذرتونه کول، بهانې کولې، تعریفونه کول او قسمونه خوړل چې زه داسې خبره څنګه کولی شم. سوچ کوئ، چونکې هغه په خپل قوم کې ډېر عزت والو وو او د هغوی یو مقام و، هغوی چې یا رسول الله شاید چې د هغه ماشوم نه غلطي شوی وي، وهم به ورته شوی وي، د یو ماشوم په خبره څوک یقین کولی شي؟ نو ولې زه دومره لوی سړی به تاسو ته دروغ وایم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموشه شو او هغه ته یې چې زه ټیک دته لاړ شه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نظر ووتو. په کوم وخت چې وتل و نو د هغې نه مخکې مخکې ووته، او په لاره کې ورسره حضرت اسید بن حضیر میلاو شو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شانې نبوت مطابق سلام وکړو او ورته وی چې حضور، چې په څو خبره د وخت نه مخکې تاسو روان شوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تاسو ته پته نشته چې ستاسو ملګري څو وی. هغه وایي چې مدینه ته لاړ شو نو مونږ عزت والا به دا ذلیل خلک اوباسو. حضرت اسید رضی الله عنه ورته وی چې یا رسول الله، چې عزت والا خو تاسو یې او ذلیل هغه دی. یا رسول الله، تاسو د هغو د خبرو پروا مه کوئ، هغه سزیدلی دی، ظاهره د هغو تاج تیار و او تاج پوشي و نه شوه ستاسو په وجه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان و روان و، ماسپخین شو او بیا هم روان و، بیا ماخام شو، شپه شوه، سحر شو، بیا نور تیر شو، بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم پړاو وکړو، یعنی د ماسپخین په وخت کې وتلی و او د بلې ورځې تقریبا بیا د ماسپخین وخت راغی، سلیریش ګنټې روان و. په دې کې حکمت و چې خلک تا خبره بیا ونه کړي او د یو بل سره بیا اونن خلی په دې خبرو کې او نه دا خبرې ډسکس شي، ځکه چې کله داسې سوالات راشي نو هر بنده په هغې باندې بحث مباحثه کول غواړي چې بیا داسې وشول، بیا داسې وشول، او بیا یو وړوکې خبره لویه جوړه شي، ځکه چې ټول خلک اوس ستړی شوي وو او چې څنګه کوز شول نو دوشول، او بیا دا صورت نازل شو. او یو بل روایت دی او هغه هم تاسو ته بیانول غواړم، ځکه چې په هغې کې هم یوه اهم خبره ده. هغه روایت په بې حقیقي دی چې مونږ په یوه غزوه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وو او یو مهاجر یو انصاری په کاڼي وویشتو. په دې کې خبره زیاته شوه او دواړو خپل خپل جماعت ته آواز وکړو. په مهاجرینو کې چې کوم سړی وو د هغو نوم جاجا وو، هغه د حضرت عمر رضی الله عنه غلام وو. هغوی چې ای مهاجرو راشئ زما مددله، او یو انصاری وو نو هغو هم آواز وکړو چې ای انصارو راشئ زما مددله. نو هغو خپلې قبیلې والا راوغوښتل او بل خپلې قبیلې والا، د دومره وړې خبرې سره یوه جګړه شروع شوه او د هغې نه څومره غټ جنګ جوړ شو، او بعضې وخت غټ غټ جنګونه وشي د یو وړوکي په سر. د وارز هیستري که تاسو وګورئ نو بعضې وخت صرف د یو سړي په وجه، یو سړي له څوک پناه ورکړي یا یو سړی څوک مړ کړي، نو د هغې سره جنګ شروع شي. او دلته هغه مسلمانان چې یو وو او په ډېر لږ وخت کې شیطان داسې اور ولګوه چې هغوی یو بل ته مخامخ شول. الله اکبر! نو شیطان د داسې موقعو نه ډېره فایده اوچتوي، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی د غصې د ختمولو دپاره څه وکړل؟ چې کله هغوی خپلې خپلې ډلې له آواز ورکړو، په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چا خبر ورکړو. د دې نه مخکې چې په هغوی کې جنګ ختی وي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فورا هلته ورسېدو او وی فرمایل چې دا د کوم جاهلیت آوازونه دي، دا کوم آوازونه چې تاسو را ایستلي دي؟ دا د جاهلیت ناری دی، دا فزول او خراب عادت پریک دی، دا سخت بدبودار عادت دی، دا پریک دی خپل خپل قبیله او خپل خپل قومونه چې خپل جبو والا را بلی او بیا یو بل ته مخامخ کیږي. مسلمانان په خپلو کې څنګه وي؟ هغوی ته خو بنیان مرصوص ویلی شوی دی، هغوی خو یو دیوال دی، یو عمارت دی، په دې کې هره خښته د یو بل سره پیوست شوی وي او په دیوال کې د ټولو خښتو یو شان حیثیت وي، که هغه لاندې لګېدلی وي او که د پاسه لګېدلی وي. اهمیت د دواړو برابر دی، او دغه شان چې د دین په معامله کې ټول په شریکه روان وي، نو چېرته هم دې ته مه ګورئ چې ما ته غټه عهده نه ده میلاو شوي یا ما له کمې درجې والا کار راکړی شوی دی، ما له خو په مایک باندې د خبرو کولو موقع نه راکوي څوک، ما له هسې سایډ والا کار راکړی دی، زما خو سو حیثیت نشته، نه مې څوک سو تعریف کوي، دا سپک او ښکته کاري ما له راکړو او په خپله غټ غټ کارونه کوي. چې یو دیوال جوړېږي نو په هغې کې د ټولو خښتو ضرورت وي، دغه شان ټول خښتې دي د دین په کار کې. که څوک په شریکه یو ځای کار کوي نو هله به دیوال جوړېږي، او که د یوې خښتې مخ بل خوا وي او د بلې بل خوا، نو داسې دیوال جوړېدی شي نه شي جوړېدی که نه. نو په دې کې د اتحاد ضرورت دی، د اتفاق او یونیټي ضرورت دی. مؤمنان ټول دغه شان وي، د بنیانم مرصوص په شان. او دلته دې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جاهلیت ناره ویلي ده، او نن خو مسلمانان په دې باندې پیژندلی کېږي چې هغوی په خپلو خپلو قبیلو کې، په خپلو خپلو ملکونو او خپلو ژبو کې نښتي وي او په خپل فوقیت باندې فخر کوي او د یو بل ګریوانونو ته لاسونه اچوي په دې خبره چې موږ ستاسو نه زیات ښه یو، موږ ستاسو نه بهتر یو، زمون قوم، زمون قبیله او زمون ژبې واله. نو په دې کې ستاسو سو کمال دی چې تاسو د فلانۍ علاقې یې یا فلانۍ ژبې وایئ. څوک عربي دی، څوک دیسی دی، څوک بنګالی دی، څوک پټان دی، څوک پنجابی دی. نو په دې کې زمون خپل سو کمال دی. الله تعالی چې کوم ځای پیدا کوي نو هلته بنده پیدا کیږي. څوک په افریقا کې پیدا کیږي نو د هغه ځای وي، او چې بل ځای پیدا کړي نو د هغه ځای وي. په دې کې زموږ خپل سو کمال دی، او زموږ سو کارنامه ده چې په هغې باندې موږ فخرونه کوو. موږ خدای یو، نو ولې دا تاسو د خپل ځان نه جوړ شوي؟ هغوی الله تعالی پیدا کړي وو نو هغه جوړ شول. که په تورو کې پیدا وی نو حبشیان به وی، که په سپینو کې پیدا وی نو سپین به وی. لیکن د مسلمانانو نه د جاهلیت دا ناره لري نه شوه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی هم وو چې دا دوه درې کارونه به چرته هم زما د امت نه نوزي. او په هغې کې یو دی په خپل نسب باندې فخر کول چې بس موږ ډېر غټ یو. اوس دلته وګوره، یو مسلمانان دي لیکن د جاهلیت ناره وي، یو خپلې قبیلې ته آواز کړو او بل خپلې ته، او د عبدالله بن ابی په شان شریر خلک په هره معاشره کې وي. هغوی ته د یو وړوکي بسری ضرورت وي، بس د اور د لګولو دپاره. په ادارو کې هم وي، په قوم کې هم وي، چې په یو ځای کې خیر خورول واله وي نو هلته د شر چابیانې هم وي. د هغوی شوق دا وي چې بس سوشی راته میلاو شوې، د فلاح او اصلاح کار نه کوي، خو چې بس داسې سوشی راته میلاو شوې او د هغې سره موږ اور وکړو، او چې یو بسرې ورته میلاو شي نو د هغې سره ټول ځنګل ته اور ورته کړي. دا هم د ځینو خلکو کار وي. نو موږ ته هم خپل ځانونو ته کتل دي چې چېرته موږ خو هغه کارونه نه کوو کوم چې به عبدالله بن ابی کول، چې معمولی به سر یې میلاو شي او فون روچت کړي او زر زری بل ته ووایي دلته ټیکس وکړي، های های دا وګورئ، ای خلکه داسې وشول داسې وشول. نو ولې موږ داسې یو؟ عبدالله بن ابی هم وي چې اوس مهاجر داسې کوي، پوچري هغې داسې کوي، نو موږ به هم داسې کوو. نو په دې واقعه کې ډېر غټ سبق دی، او انسان چې دا واقعه د غور سره ووایي نو دا څومره جګړې هم چې دي دغه شان شروع کیږي. بعضي وخت ډېر معمولي شی وي، یو بسرې چې وي نو هغې له هوا ورکول واله خلک هم وي، نو د هغې نه ځانونه ساتئ او کیرفل اوسېږئ. او دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا د جاهلیت نارې پرېږدئ، په دې کې له تاسو هغه شان ختیې دا بدبوداري نارې دي. هغو دا هر سو ختم کل، لیکن دوار تورو لگو خپلو انصارو تی تقریر شروع کرو،